السلام علیکم صاحب په افغانستان کې د ماپښین پوره 2 بجې سولې تاسو لازدې راجو څخه د موسیقي 200 خبرونه واوریدله د دې بلې خبري خبرونه وخت لا رسیدلې چې زه قسیم سلام علي دوه پیدلا او بایدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې د سر راپور دا دی چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قومندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي همدا به د رواني خبرونې د سر موضوعي نور مسایل هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې چې پر 2:30 بجو باندې پیلېږي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم له یاده مباسي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو په نړیوالو خبرونو کې هم دا سرټکی دادی چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل د هموري چې شمالي کوریا وایي هغه لري واټن وشونکی توغندی نن و توغوه چې فضا ته سپوږمکۍ لیږدوي د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کوو رحمت الله افغان چمتو کړي کورنۍ خبرونه
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه غونډه په کابل کې جوړه سي په لوګر ولایت کې 14 څلور قاضیان ټپیان کړل او په کونړ کې وسلوالو درې واکسیناتوران ووژل اوس هم پورا خبرونه ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه جوړه شي دا د دغو تړونونو د تطبیق د کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي تر دې غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وینا وکړي د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد ردمنیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواو عمومي قومندان جنرال جام کیمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي
افغانستان د 2014 میلادي کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړ د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه په ولسي جرګه کې د بامیانو استازي او د مظاهرې ګډونوالو یو ګډونوال عبدالرحمن شیدانی وویل چې حکومت باید د غوربند او جلریز په سیمه کې دغه ولایت ته د غځېدلو لارو امنیت خوندي کړي د مظاهرې ګډونوالو وویل چې د روان مریض کال په وروستیو درې میاشتو کې په غوربند او جلریز ولسوالیو کې نږدې 30 تنه د بامیانو اوسیدونکي د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوي چې وروسته یو شمیر د پیسو په بدل کې خوشې شوي دي له حکومت څخه د بامیانو اوسیدونکي په داسې حال کې غوښتنه کوي چې تېره شپه وسلوالو په فاریاب ولایت کې شپږ تنه مسافر له موټره ښکته کړل او له ځان سره یې نامعلوم لوري ته یوړل د لوګر د استیناف محکمې د رئیس حقیق الرحمن په ګډون د دې محکمې څلور قاضیان په یو بمی چاودنه کې ټپیان شول او یو پولیسو وژل سو د لوګر د والی ویان سلیم صالح نن ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار 9 بجې د محکمې مخې ته د ریموټ کنټرول مین لامل رامنځته شوه
نن سهار 9 بجې ولایت محکمې رئیس یا شهري محکمې رئیس هم ورسره و چاودنه وشوه چې په دغه کې خپل محکمې رئیس او شهري محکمې رئیس په ګډون باندې څلور قاضیان زخمیان شو او څلور نفرام وګړي هغه هم زخمیان شو او سربیره په باندې یو ملي پولیس یې هغه شهید شوی دی
ښاغلي صالح زیاته کړه په دې چاودنه کې څلور ملکیان هم ټپیان شوي دي تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې واکسیناتوران د وسلوالو له لورې ووژل سول د دغه ولایت امنیه قومندان عبدالحبیب سدخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو د درې تنه څو ورځې وړاندې د غازی آباد ولسوالۍ له څپرګل سیمې څخه تښتولي وو چې تېره شپه یې ووژل تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی نږدې یو کال وړاندې هم وسلوالو د دې ولایت په وټپور ولسوالۍ کې یو واکسیناتور وژلی وو او د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري
شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لري واټن وشتونکی توغندی وتوغوه د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لري واټن توغندی ازمایښت دی چې اټومي سروکی وړلی سي د پیونګیونګ یو اوسیدونکي سین نام ایل د توغندي تر توغېدو وروسته رویټرز اژانس ته وویل
دا یو بل تاریخی مناسبت دی چې موږ ته یې ویاړ او لوی عزت را بخښلی دی.
د دې ډول توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پرېکړه لیکونو کې منع سوی دی. ویل سوي چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اضطراري غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي چې په دې غونډه کې دې پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو پر لګولو خبرې وسي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره سوه ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د ویلي داسې یو دیوال یا حصار به ایجاد نسي چې بغداد منځوي کوي یا هم نور ملکیان ورته له داخلېدو راګرځوي. د عراق صدر اعظم وویل بغداد به د امنیتي پوستو د تنظیم او په امنیتي برخه کې د خلا په ډکولو سره خوندي سي. د ده په خبره د ښار په منځ او شاوخوا کې به چې 4 میلیونه کسان پکښې واوسي ترانزیت کم سي. پوځ د چهارشنبې په ورځ ویلی وه چې د بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې ډول د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. داعش ډلې په 2014 کال د عراق د شمال او د بغداد د لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. دې ډلې په وروستیو میاشتو کې په بغداد کې د ګڼو حملو مسؤلیت منلی. په هغو حملو کې تر ډېره امنیتي قواوې او اقلیت شیعهګان په نښه سوي دي. په تایوان کې چارواکو نن ویل چې 132 کسان لا هم تر یوې 12 منزله ودانۍ لاندې راګیر پاتې دي. تر دې یو ورځ مخکې د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې دغه ودانۍ ونړوله. ګمان کېږي تر 100 زیات کسان به تر نړېدلې ودانۍ لاندې ښخ سوي وي. خو د لادرکه کسانو شمیر د چارواکو لخوا تر وړاندې سویو ارقامو زیات لوړ دی. د تایوان ښاروال ویلیام لای خبرلانو ته ویل پلټونکې ډلې د ژغورنې هڅې کوي.
دغه شیبه د 100 کسانو د ژغورنې په هڅو بوخت یو. دا مهال د ژغورنې په ځواک کې د بېلابېلو هیوادونو او تایوان د 2 ښارونو ځانګړي پلټونکې ډلې شاملې دي. دوی د مرستې لپاره راغلي دي.
بلخوا د تایوان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په دې ودانۍ کې د معمول خلاف زیات کسان راغونډ وه، ځکه د ګڼو کورنیو خپلوان د نوي قمري کال د ځانګړي جشن د لمانځلو لپاره راغونډ سوي وه. ژغورونکو تر پرون پورې 200 کسان له نړېدلې ودانۍ څخه وویستل. تر نن سهار پورې په دې زلزله کې لږ تر لږه د 200 کسانو مړینه تایید سوې ده. او د چک جمهوریت پولیس وایي پرون یوه ډله ناپېژاندو بریدګرو چې شاوخوا 40 کسان کېدل د پلازمینې پراګ په مرکز کې د کډوالو یو مرکز ته اور واچوه. د پیښه څو ساعت مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او مهاجرت پر ضد اعتراض وکړ. برید کوونکو د پراګ په ژشکوف سیمه کې پر کلینیکا مرکز چې پخوا یو صحي کلینیک و یرغل وروړ او ورشیندونکي بوتلونه یې ګزار کړل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 1 کس ټپي سوی دی. هغه فعالان چې د کډوالو په دې کمپ کې کار کوي وایي چې برید کوونکي د نیو نازیانو غړي وه. پرون د اروپا د څو نورو ښارونو غوندې په پراګ کې هم د مسلمانانو ضد لاریون وسو.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کولی سي د ازادي رادیو پر ویبپاڼې هم ولولې او هم واوري. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او وړاندې په خبرونه کې پر دغه مطالب باندې په تفصیل سره راپورونه اوریدلی سي. لکه څنګه چې مې د خبرونې په سر کې ویل، د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغه ډلې یو تن غړی په دې اړه وایي په روانه خبرونه کې په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې حل کړي.
په هندوستان متاسفانه به اندازې نیست که ما ارزو داریم و علت از نیست که ما متاسفانه رای ترانزیتی مطمئن برای بازار هند نداریم.
په دې خبرونه کې مو د خوست مدني فعالانو دغه شکایت او خبرو څخه هم خبرو چې وایي د اکثر ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو او د لازم کاري فرصتونو نشتون د دې لامل سوی چې دوی په غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته ولاړ سي. دغه راز په نړیوال مسایلو کې د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لرې واټن ویشتونکي توغندۍ د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو غبرګونونه او عکس العملونه هم په یوه راپور کې لرو. د خبرونې په دوهم نیمایي کې تر لنډو خبرونو وروسته روغتیا د ژوند شتمني له یاده مباسئ. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د افغانستان په اکثر وروستر شهرونو کې د افم په سل شهر 15 صفه او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي صفه باندې خبرونه لري او د ازادي رادیو خبرونه بیا د انټرنیټ لاري نه وځي په افغانستان کې بلکې په ټول سیمه او نړۍ کې د ازادي رادیو ټکي کم لاري هم په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار ځینې قومندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغو قومندانانو د یوې غونډې ویډیو ازادي رادیو ترلاسه کړې چې په هغې کې ګډون کوونکي طالبان وایي د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ له امله افغانستان ته راغلي او ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې افغان حکومت د پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین په دغه راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او یو شمېر کارپوهان د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبانو یووالی مهم بولي، خو د طالبانو یوه نوې خپره شوې ویډیو د دغې ډلې ترمنځ له تازه مخالفتونو پرده پورته کوي. دغه ویډیو چې ازادي راډیو ترلاسه کړې ښیي چې په فراه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور ډلې 11 قومندانان د طالبانو د بلې ډلې له مشر ملا محمد رسول سره بیعت کوي. په دغه ویډیو کې یو شمېر طالب قومندانان چې وایي د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې سره راټول شوي د ملا محمد عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور امیر کېدل د شرایطو او اصولو خلاف ګڼي. یو طالب قومندان وایي د دوی د یوې فتوا له مخې چې 150 علماو لاسلیکونه پرې کړي ملا اختر محمد منصور سره بیعت متروک او امارات د اسلامي اصولو خلاف دی.
په شوې فتوا کې د اختر محمد منصور بیعت د علماو په قول مردود بلل شوی، باید اعتراض یې وکړو ځکه چې د آخرت او د دنیا نقصان دی.
که څه هم تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دغه ویډیو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دوی د ملا اختر محمد منصور امارات قانوني بللی او ویلي دي چې ګڼو طالبانو نوموړي ته بیعت کړی دی. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو ترمنځ یو شمېر اختلافات پیدا شول او د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو په هرات ولایت کې نوی امارات اعلان کړ. هغه مهال ملا محمد رسول د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور د پاکستان کس وباله او زیاته کړه چې ملا منصور ډیر وخت د پاکستان په اشاره د ملا عمر د مرګ خبر پټ ساتلی او د دوی په خبره له امارات سره یې بې وفایي کړې ده. په فراه کې د ملا رسول د طالبانو د غونډې یو ګډونوال وایي د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنه ده او طالبانو ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د پاکستان او نورو هیوادونو له ولکې ځانونه راوباسي.
پاکستان دی چې موږ ټول غولولي، یو صاحب په یوه نامه تیروي، بل په بل نامه تیروي، نور چې بالا د پاکستان غلامي هم بس کړو، راشه چې په خپل افغانستان کې یو امتیاز اتفاق راولو، صاحب چې پر آرام او برقراره باندې اوسو. بشیر وی چې تر ابده پورې د یاران د پاکستان د بلو د بلو غلامي موږ په طرف باندې اوسو، دغه مخلص نیست.
افغان چارواکي که څه هم د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو په اړه تبصره نه کوي، خو د چارو یو شمېر کتونکي وایي د سولې پروسه هغه وخت بریالی کېدای شي چې طالبان سره متفق او همغږي وي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډله داسې ډېره پراخ شتون نه لري، د دوی د جنګیالیو شمېر کم دی. طالبان که بالخصوص که ویشل شوي وي، که کوچنۍ ډله وي که غټه ډله وي، دغه په د ورځې په آخر کې یو ستونزه پېښولی شي سولې پروګرام ته. نو د سولې پروګرام باید تر هر څه باید په یو متفق طالبانو باندې فوکس وکړي.
تر اوسه طالبانو نه دي ویلي چې د افغان حکومت د سولې شرایط ورته د منلو دي او کنه، خو له دې وړاندې یې په خپل دریځ ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل لور ته حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په دې پریکړه شوې چې د فبروري تر پایه باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه شي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قومندانان وایي په افغانستان کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دوی دا هم وایي چې د پاکستان د ناوړه چلند او دریځ له امله افغانستان ته راغلي او ملا رسول سره بیعت کړی دی. پر همدې موضوع بیا هم تمکیږو او همدا شېبه سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف صاحب ملتیا کوي. شریف صاحب ډېره مننه کوم چې خبرونه ته مو حاضر سوله یو بلنه مومنله. د لومړي سوال په توګه تاسو به راپور اوریدلې چې له یوې خوا د سولې هڅې روانې دي او بلې خوا ته د طالبانو د دې دوو ډلو ترمنځ اختلافات هم روز تر بلې مخ په زیاتېدو دي. فکر کوي دا به دې هڅو ته یو خنډ رامنځته نه کړي او داسې یو ځینې نور مشکلات تازه مشکلات به رامنځته نه کړي؟ ستاسو تحلیل په دې اړه څه دی؟
دا یو طبیعي موضوع ده چې کله د سولې خبره مطرح کیږي او د هغې په وړاندې دریځونه مختلف کیږي او یا ډلې ټپلې زیات کیږي، د سولې ته د رسېدو لاره اوږدوي او د سولې په وړاندې خنډونه زیاتیږي، ځکه په دې ارتباط باندې بیا دریځونه توپیر پیدا کوي او کله چې دریځونه توپیر پیدا کیږي طبیعي ده چې د هر دریځ سره د همغږیتوب په خاطر باندې به موږ نور وخت ته اړتیا لرو، نورو کوششونو او زیارونو ته به اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا د سولې په راتلونکي باندې ښه اغېزه نه کوي، برعکس دا به بده اغېزه کوي، خو بیا هم دا په موږ پورې تړلې ده چې د سولې په وړاندې څومره هوښیاره او په سوال او ځواب یا په مسؤلیت باندې ولاړه پالیسي لرو او څنګه کولای شو اړوند اړخونه بالاخره سولې ته یوه میز ته د راټولېدلو په پای کې موږ دې پایلې ته رسېږو چې د افغان ولس لپاره سوله راوستی شو.
بله، نو شریف صاحب، په داسې حالاتو کې خو طبیعي ده چې د دې بېلابېلو ډلو ګټې به هم له یو بل سره توپیر کوي او بالاخره د دوی غوښتنې به هم بېلې، نو فکر کوي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی حاضر دي د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي، دا په یو نه یو ډول د طالبانو د جلا شوي ډلې ته چې ملا محمد رسول یې مشري کوي په یو نه یو ډول امتیاز ورکول نه دي، فکر نه کوي داسې؟
زه فکر نه کوم چې په مقدماتي ډول دی دا امتیاز ورکول وي، بلکې دا یوه بله ښه اړخ یې دا دی، یو بل ښه اړخ یې چې موږ کولای شو د مختلفو ډلو سره د مختلفو دریځونو سره او د مختلفو نظریاتو سره خبرو ته کینو او بالاخره د افغان ولس د غوښتنې مطابق د افغان حکومت پالیسی دا وی چې هغه څه چې د افغانستان د ولس لومړیتوب دی او د افغانستان ولس غوښتنه ده هغې ته د هرې ډلې په مقابل کې ارجحیت ورکړي او د هغوی سره کښېني، د هغوی څه چې د دغې غوښتنو مطابق یې لري هغه په خپل اجنډا کې وزغمي او د دغې زغم نه وروسته د ښو خبرو او نیک نیت او اعتماد په فضا کې موږ وکولای شو داسې سولې ته لاړ شو چې په پایله کې د ټولو لپاره د منلو وړ وي او افغان ولس ته هغه ورک شوی لویه هیله او لوی امید ورکړي چې د کلونو کلونو رئیس ورته انتظار وباسي.
بله شریف صاحب، داسې دا هم کېږي د ځینو ډلو ټپل دخوا چې د افغانستان بل ګاونډی ایران د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو تر شا دی او ځکه داسې ویل کېږي چې دوی غواړي له همدې لارې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې لکه هرات او فراه او ورپسې جنوب لویدیځه حوزه چې هلمند او کندهار په دې کې شاملېږي، دوی غواړي په دغه سیمه کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي او په دې سره یو نه یو ټول خپل اهداف تعقیب کړي. واقعا ستاسو برداشت څه دی چې د دې بلې ډلې تر شا د چا لاس کېدای شي؟
په داسې یو حالت کې چې مختلفې ډلې په ساحه کې وجود ولري او هغوی هم ځواک ولري او د ځواک سره سره هغوی دا د یوه اړخ بل اړخ ته د بدلولو ثقافت یا کلچر هم ولري، دا رښتیا هم لوبه ډېرې ناولې کوي او ډېره ناورته ډلې پکې راچاله کېږي او د دې په خوا کې هغه غلیمو ځواکونو ته هغه لویو قدرتونو ته که هغه په سیمه ییزه کچه وي او که په نړیواله کچه وي، دته د دې فرصت په لاس ورکوي چې هغوی د دغې ډلو نه استفاده وکړي او د دې اختلاف نه د هغې لوی اجنډا او د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي چې هغوی یا په افغانستان یا په سیمه کې لري. زه فکر کوم دغسې ګنګوسې او یا په ځینو ځایونو کې حتی سیاسي تحلیلونه هم شته دي، لیکن په خپله په دې ارتباط باندې ما تر اوسه پورې داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې هغه د یوه رسمي مدرک په شکل باندې زه په اعتماد وکولای شم، اما داسې څه په عملي ډګر کې لیدل شوي دي چې دغسې لوري ته سړی کش کوي او دا ګومان تقویه کوي چې دغسې یو پلان شته او داسې یو خوځښت شوی دی او د افغانستان غرب او د افغانستان جنوب د دغسې ناکراری لوري ته بیایي.
بله، مشخصا شریف صاحب، داسې ویل کېږي چې په وروسته تر دې چې دا د ټاپي د پروژې مسایل یاد سو خبر یاده سوه، ایران یو نه یو ډول کوشش کوي په دغه مسله کې خنډ واچي او غواړي د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي، یعنی واقعا د دې لوبو تر شا فکر کوي داسې اقتصادي اهداف هم موجود وي، یعنی دا احتمال شته ستاسو په نظر چې د ټاپي پروژې سره یو نه یو ډول د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بالاخره په دغه سیمه کې د دوه میډلې رامنځته کېدل یو ډول تړاو نه لري ستاسو په نظر؟
د اقتصادي پلوه هغه څه به چې په هغې وخت کې هم زموږ سره ویره وه همدا وه چې ځینې نورې ډلې به رامنځته کړی شي او د دغې واحد موقف نه به دوی په تضاد کې وي او دا به د لویو هغه اقتصادي پروژو او د لویو هغه اقتصادي موخو لپاره کارول کېږي چې په سیمه کې هېوادونه یا دلته د یوه هېواد نه زیات کاروي. همدغه څه وو چې په هغې وخت کې زموږ سره ویره وه او دا دي اوس موږ تاسو په عملاً باندې د هغې انځور ګورو چې داسې ډلې رامنځته شوي چې که یوه ډله سولې ته ځي نو بله ډله کله به بیا هم د لوی اقتصادي پروژو په ځانګړي توګه د ټاپي په ارتباط چې د دې حساسیت د ایران لپاره زیات دی په کارول کیږي او د پروژې د ټکنی کولو یا ان کچیرته وتوانیږي د بشپړ درولو لپاره به هڅې کوي. خو زه فکر کوم په دې ارتباط باندې یو ښه اقتصادي اجماع وجود لري او دغه کېدلی شي د خپل اغېزمنتیا په اثر باندې د دغه خنډونو مخه ونیسي او پرېږدي چې دا پروژه عملي کړي.
بله ډېر زیات مننه کوم د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات او ارتباط باندې لازادي رجو سره خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پرې د فم په سله شر 15 څپه په سترو شارونو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې خبرونه لري. اوس په هم دا ورو چې د کابل چا پلس پانو په نننۍ غنډه کې پر کومو مسایلو باندې لیکنې کړې دي د غروس پانو ته زما همکار رسد الله لودین کتنه کړې.
د کابل چا په نننۍ یو رس پانو خپل مطالبه او تفسیر تر ډیره د اسلام آباد د پرونی تلو راخیز غونډې نتیجو او د سولې په اړه را پیدا شوو هیلو ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د سولې په پروسه کې ښکیل هیوادونه باید د افغانستان د سولې د ټینګښت ضمانت وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغانان د سولې په اړه پرله پسې غونډو ته خوشاله دي او د نظر یو شمېر خاوندان هم په دې باور دي چې دغه غونډې به بالاخره د سولې د ټینګښت لامل شي. د سرمقاله لیکوال ویلي په دې غونډو کې تر اوسه طالبانو برخه نه ده اخیستې او دا به هم امکان ونه لري چې طالبان په اسانه هغه شرایط ومني چې د سولې د پروسې ښکیل هیوادونه موافقه پرې کوي. د ورسپانې په باور تر ټولو هیله بخونکې خبره دا ده چې په دې غونډو کې پاکستان برخه لري او پاکستان هغه هیواد دی چې طالبان رهبری کوي او تجهیزوي. کابل پوسټ په خپل سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت په تیرو څو کلونو کې د سولې پرمختګونه تجربه کړي خو سمدستي هغه پرمختګونو ته خندونه پیدا شوې دي. په سرمقاله کې راغلي په دې ورسیو کې لسرور اړخیزو غونډو سربیره په قطر کې هم د سولې په اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې د سولې ټینګښت یې هلې زیاتې کړي. خو د لیکوال په باور لا هم ځینې جګړه خوښوونکې کړي د سولې د خبرو مخالفت کوي. د ورسپانې په باور د سولې د خبرو له پیل سره سم باید اوربند هم وشي څو د افغانستان پرمختګ ته زمینه برابره شي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې په پرونۍ غونډه کې ښکیلو هیوادونو د سولې د لارې پر نقشې موافقه وکړه او ورته څلورمه غونډه به د کاپ په څلورمه نیټه په کابل کې جوړیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور پښتنه دا ده چې روانې څلور اړخیزې غونډې به د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي. لیکوال په خپله دې پښتنې ته د بهرنیو چارو وزارت ځواب لیکلی چې ویلي دي د فبروري تر پایه ممکن له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي. او په پای کې هیواد دولتي ورسپانې هم خپله سرمقاله د سولې خبرو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان حکومت د سولې په اړه د روانو غونډو د پریکړو عملي کولو ته هیله مند دی. په سرمقاله کې راغلي چې له شکونو او ستونزو سره سره تیره ورځ د سولې په اړه درېمه څلور اړخیزه غونډه ترسره شوه او دغه غونډې به په افغانستان کې دوامداره سولې ته زمینه برابره کړي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې د اکثرو ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو د لازمو کاري فرصتونو نه موجودیت د دې لامل سوی چې دوی په غیر قانوني او قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي. خو بل لوري ته د افغان حکومت د ځوانانو د چارو مسؤلین وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د کار زده کړو حرفو د زده کړو پراخي برنامې تر لاس لاندې لري او په همدې خاطر یې په یو 15 کلنه ملي ستراتیژۍ هم د جوړولو په اړه اقدام کړی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست څخه راپور رالېږلی.
د خوست یو شمېر ځوانان او مدني فعالان وایي چې د ملي یووالي حکومت لخوا د هیواد ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون د دې لامل شوی چې دوی نهیلي شي او په قاچاقي او غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته مخه کړي. دوی یاد څرګندونې د شنبې په ورځ په هغه ناسته کې ازادۍ راډیو ته وکړي چې د خوست یو شمېر مخکښو ځوانانو د ستاینې او تقدیرولو په موخه د ځوانانو شبکې د سیمه ییز دفتر لخوا رابلل شوې وه. ویناوالو زیاتوله چې د ځوانانو یوه ستره برخه کار نه لري او دوی لپاره د لوړو زده کړو لازم فرصتونه نمونه هم نشته. د خوست دوه تنه ځوان مدني فعالان کبیر مشفق او طالب منګل د ځوانانو ځینې غوښتنې داسې وړاندې کوي.
دا مهال په خوست کې سلګونه ځوانان شته چې لوړې زده کړې کړي دي، د لیسانس تر کچې زده کړې لري، خو دوی ته د کار نموندنې په برخه کې ستونزې دي. او همداشان زیات ځوانان شته چې هغوی د لوړو زده کړو به هیله لري چې دوی ته باید د لوړې زده کړو په برخه کې دولت زمینه ورته برابره کړي.
د افغانستان څخه په زیاته اندازه کډوال چې اکثریت یې ځوانانو د هیواد څخه بهر شول، نو د ملي یووالي حکومت باید د ځوانانو پښې راټینګې کړي او د ځوانانو لپاره وړ پروګرامونه جوړ کړي او دوی تر اوسه پورې په دې کار کې ډېر پاتې دي او سالم ستراتیژي نه.
په خوست کې د نوښت ټولنیز بنسټ مشر رفیع الله زیار وایي چې د ځوانانو مسؤلې ادارې باید ځوانان تقدیر وهڅوي تر څو له نهیلۍ راووزي او خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
نو زموږ غوښتنه له نورو مدني نهادونو، له دولتي ارګانونو او نورو هغو کسانو چې مسؤل دي، دوی باید تقدیر کړي او وایستي او د مایوسۍ حالت څخه راووباسي.
د نجیب دانش په نوم یو بل خوستی ځوان په دې اند دی چې کچیر د ځوانانو له فکري او جسماني قوت څخه د هیواد په آبادۍ کې ګټه واخیستل شي، نو شته هیوادنۍ ستونزې او ناخوالې به ختم شي.
په کور دی چې په مهمو پوسټو کې دی کورونه وکړي، د ځوانو انرژیو نه دی کور اخلي، ځوانو مفکورونه کور اخلي. کله چې ځوانونه سره یوځای شي، منسجم شي، بیا به نه ستونزې وي نه به ناخوالې وي.
د ځوانانو د شبکې سیمه ایز مشر عبدالله باور د ځوانانو د مایوسۍ یو ستر لامل ځوان کهول ته د لازمې پاملرنې نشتون ګڼي. هغه غوښتنه کوي چې د خوست ځوانانو ته د توجه ډېره شي.
خوستي ځوانان مو مایوسه شوي دي، خو قدرونه لرو موږ په خوست کې دا چې دولت هم توجه نه دوی ته کړي، نو موږ په مرکزي حکومت هم دا غږ کوو چې خوست قدرونو ته د پخه سترګه وکتل شي.
بل لوري ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو مین ډاکټر کمال صادق وایي چې د ځوانانو د کار زده کړو، کسب او بهرنیو هیوادونو ته له مهاجرتونو څخه د راګرځولو لپاره د پراخو برنامو د لیکیدو په هڅه کې دي.
موږ شپه ورځ کار کوو چې د ځوانانو لپاره کار پیدا کړو، ځوانان په تعلیم ته وهڅوو، ځوانان ته کار کسب ور یاد کړو، تر څو ځوانان له بیکارۍ، له نشه یي توکو، ځوانان له غیر قانوني په کچکی لارو چې نورو هیوادونو ته ځي لا غینې را وګرځو.
د ځوانانو چارومین ډاکټر کمال صادق د ځوانانو د لوړو زده کړو په برخه کې ویل چې یادموینیت په کابل او ګڼو ولایتونو کې د لوړو زده کړو او مسلکي دارو سره په لږ فیس د ځوانانو د جذبولو پروتوکولونه لاسلیک کړي چې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا له خوا فضا ته د لری واټن مشتون کې توغندي د توغول پړاندې د سیمه او نړۍ هیوادونو سخت اکسلمل اشکار کړي. پیونګ یانګ نن اعلان وکړ چې د لری واټن مشتون کې توغندي په توغول سره یو ساتلایت د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړ. شمالي کوریا له دې مخکې په جنوري میاشت کې ادا کړې و چې یو هایدروجن بمې په بریالیتوب سره ازمویلې دی. ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو او ډېرو نورو هیوادونو د شمالي کوریا دغه نوی اقدام غندلی او هغه یو لمسوونکی عمل بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوري راکوي.
It is time.
شمالي کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتون کې توغندۍ فضا ته وتوغاو چې په گاونډیو هیوادونو او واشنگتن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړې. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون ویل د هیواد مشر کیم جونګ اون د توغندۍ چې په فضا کې ساتلایت ځای په ځای کړی د توغولو امر ورکړی او هغه په بریالۍ سره وتوغول شو. د خبر له مخې د شمالي کوریا د کوانګ مینګ سونګ څلور په نوم ساتلایت اوس په څلور نوي د خو کې د ځمکې په مدار راڅرخي او د هیواد په راتلونکو کې هم فضا ته د نورو ساتلایتونو توغ ولته دوام ورکړي. د جنوبي کوریا او د امریکا پوځي چارواکو ویل دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیکدونکو لري واټن وشتون کې توغندي آزموي چې دا ډول آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سره روانه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس واندل ویل
It is time to move forward on this issue. We look forward to close contact.
اوس دې وخت دی چې دغه مسله مخته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلام مشوره او هماهنګۍ ته سترګې پلاري وو. هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشبان کې موږ د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژوره خواشیني څرګنده کړه او وی ویل چې په توغول شوي توغندې کې د بلاستیک توغندې او ټکنالوژي کارول شوی و. هغه وویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي او د کړکېچ د کمولو لپاره له ټولو خواو سره د ګډ کار لپاره خپل ژمنې ځای په ځای کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسأله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندي وروسته له هغه توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینې ادا کړې وه. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د نړۍ ډېرو نورو هیوادونو هم چټک عکس العمل وښود. روسي وویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ښکاره د نړیوال قانون نورمونو ته اعتنا ونه کړه. د چین بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریس چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی او هغه بې باکه لمسوونکی عمل بللی او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټک او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو د سرغړونو په دوام کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس هم بلند خبرونه لرو. رحمت الله افغان وړاندې کوي.
ټاکل شوی د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې درې تنه واکسیناتوران د وسلوالو له لوري وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. او شمالی کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن شتون کې توغندی وتوغاو.
هم دا خبرونه کولای سي په تفصیل سره د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه ازادي ریډیو ټکی کم باندې ولولي او همې واوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکي له حکومت غوښتنه کړې چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل کړي. په دې اړه راپور د وخت کمال له امله نسو خبرولای. پر راتلونکو خبرونو کې به خبر کو. خو سپام وکړي د دې محل اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمدزی چمتو کړي او ورپسې د ژوند روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه هم له یاده مبا.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسول وایي چې اوس مهال افغانستان له هندوستان سره په ټیټه کچه سوداګري لري. ازرق شافیزی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له هندوستان سره د سوداګرۍ د ترانزیت لپاره یو مطمئنه لار نه لري. ښاغلی حافظی زیاته کړه چې پاکستان د خپلې خاورې له لارې د افغانستان او هندوستان سوداګریزو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي او تل د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي. د افغانستان طبی نباتی بوټی، وچه او تازه میوه د هند په سوداګریزو مارکیټونو کې تود بازار لري. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي سو دغه ستونزه له هند سره حل کړي. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د میوې د پروسس دوه فابریکې پرانستل کیږي. د پکتیا والی نصرت ارسلان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فابریکې د کرنې او مالداری وزارت په مالی مرسته د 2.5 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوې دي او شلو کسانو ته پکې د کار زمينه برابرېږي. دغه فابریکې په سلرویش ساتونو کې و متریکا تازه میوې پروسس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري سو پکتیا ولایت کې په د راتلونکي کې 15 د ممیز پاکۍ فابریکې جوړې کړي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې تولیدي فابریکې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نشتون له امله په دغه ولایت کې تولیدات او د پانګونې کچه کمه شوې ده. ښاغلی مشکانی زیاته کړه چې د سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان وارداتي محصولاتو د هیواد کورنۍ تولیداتو ته زیان رسولی دی. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل سو دغې ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د سره افغان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 80 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
روغتیا
د ژوند شتمني.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه صاحبیم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د ژیړی یا هیپاتایټس پر بیلابیلو ډولونو خبرې کوو. ژیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ځانګړي میکروب له لارې انسانان پرې اخته کیږي. له څو کلونو را په دې خوا د ژیړی او په تیره بیا د تور ژیړی د ناروغۍ پیښې د افغانانو ترمنځ ډېرې شوې دي. ژیړی د انسان پر ینه اغیز کوي او ځینې بڼې خو یې د سرطان یا کنسر د ناروغۍ لامل هم ګرځي. ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د 2 بلیون څخه ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته دي. همدارنګه په دې خپرونه کې خبرې کوو چې په نوو زیږیدلو ماشومانو کې څنګه د دې ناروغۍ مخنیوی وکړو. خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري راسره مېلمه دی چې لومړی له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
سلامت باشین، زنده باشین. سلام خدمت شما و از خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و آرزو میکنم شما و مردم عزیز ما لباس عافیت را بر تن داشته باشن و سلامت و جور و صحتمند باشن.
ډیر زیاته مننه. تاسو اوریدون که هم د خبرونه ته تلیفون وکړئ او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټډیو د تلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره ده 0992215. د موږ د سټډیو د تلیفون شمیرې دی. نو د خبرونه په سر کې ډاکټر صاحب ژړې تعریف کړی چې څه ډول یوه ناروغي ده او څنګه د انتقال مخه ونیسو.
زنده باشین. خود امی زردی که است میتونه ویروسی باشه، میتونه انواع مختلف داشته باشه، اما در ابتدا تعریف بکنیم که افزایش ماده به نام بیلروبین که از سوی نرمال آن از حدش گذشته در نزد شخص و در نزد اطفال میتونه سبب ایجاد مریضی به نام زردی شوه و این مقدار نرمال خود داره که در اطفال 5 میلی گرم فیدیسیلیتر است و در نزد کاهلان 2 میلی گرم فیدیسیلیتر می باشه. هرگاه از امی سوی نرمال خود از حد آن بگذرد در این صورت میتونه سبب ایجاد زردی شوه.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نن ورځ په خبرونه کې د ژیړی یا هیپاتایټس په اړه خبرې کوو. د دې ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. نو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولی شئ چې د خبرونې ته مستقیما ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نوري نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا اوس سره په سټډیو کې ډاکټر صاحب میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی اخلو، ګورو چې د ژیړی په اړه کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم. د ازادي رادیو
بالکل ازادي رادیو دا او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
سلامونه احترامات وړاندې کوم.
مهربانی وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر از شما. سوالتان اچ آی وی یا یک نوع مرض ویروسی است که این سیستم ایمنیتی شخص مورد حمله قرار میده، تضعیف می ساده، بخصوص استخبارات که در وجود ما وجود داره که برام CD4 یادش میکنه. هرگاه اینمی CD4 مورد حمله قرار بگیره تضعیف شوه، طبیعی است که ما شما میفهمیم وقتی که استخبارات یک ناحیه ضعیف بود و او سیستم کاملا سطحش پایین میه، در نتیجه مریض به چندین امراض دیگه مبتلا میشه. چون شما گفتین که ای کدام تداوی داره یا نه، بله تداویش وجود داره، اما اگر از استیجایی که مورد تداوی قرار میگیره اگر استیج سطح پایین باشه قابل تداوی هست، شخص میتونه عافیت پیدا بکنه و صحتمند شوه. در غیر آن اگر استیجش بلند رفته باشه و سوی ویروس در نزد شخص بلند رفته باشه، در این صورت تداویش مشکل ساز خواهد بود برای مریض و میتونه مریض حیات خود از دست بده.
بله دوستانو، د زیری هپاتایتس پر خبری کو. ډاکټر صاحب محترم، په ماشومانو کې د دې ناروغي اصلي عوامل څه دي ستاسو له نظره؟
خب تشکر. دلیل ازی که پیشتر تعریف کردم که ارگا سوی نارمل بیلروبین از حدش بلند بره، در این صورت در نزد طفل و یا کایلا زردی به وجود میه. عوامل ازی مختلف میتونه باشه. یکی از عوامل ازی به صورت فیزیولوژیک وقت طفل به دنیا میه، سوی ازی از حد نرمال بلند میره. اما اگر سوی ازی، اگر در صورتی که شخص مثلا میتونه بعض اوقات یک تا امراض است که سبب ایجاد زردی در نزد نوزادا شوه، بخصوص مثلا ای بی او سیستم یا گروپ خون ای و بی و او و یا آرچ فاکتور، در صورتی که ای آرچ فاکتور و ای بی او سیستم عدم تطابق وجود داشته باشه، میتونه سبب ایجاد زردی در نزد طفل شوه. دلیل ازیست که ما در فرهنگ خود طبیعی است وقت دو شخص میخواین ازدواج بکنن، امی گروپ های خون معلوم نمیشه و امی دلیلش است که عدم امتزاج یا عدم تطابق گروپ های خون سبب میشه که طفل که به دنیا میه از مادر سبب ایجاد زردی شوه. عوامل مختلف است، میتاره انتانات باشه، انتانات میکروبای مختلف و ویروس های مختلف سبب شوه، سبب ایجاد مریضی شوه و همچنان عوامل دیگه میتونه مثلا هایپوتیروئیدیسم در نزد طفل میتونه سبب ایجاد و مشکلاتی که در جیگر وجود داشته باشه در نزد طفل، یا طفل پریماچور باشه، طفل که پیدا میشه در موسم میادی که باید تولد شوه تولد نمیشه، در این صورت این عوامل میتونه سبب ایجاد زردی در نزد اطفال شوه.
مننه. ولی گران کندهار نه پلیکا کې ډیر منتظر هم پات شول، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو ډاکټر دې سلامونه
وایم. وعلیکم السلام.
دغه دې زما پښتنه دا غوډه ده چې وای د فاملن کې راغله سبي ډاکټر تورزی کده زړه ډاکټر څه
غږ دې پرې شو کده پښتنه بیا له سره مطرح کی
د سړی د فاملن کې څوک دا به سبي ډاکټر تورزی کده زړه ډاکټر څه
ښه
ډاکټر څه سوال وکړه په پښتو راکوه.
خیا دای وای چې پښتو خیا
پښتو لاسواله توه د ترې د فاملن کې راغله سبي ډاکټر څنګه کوي زړه ډاکټر
د زړه ډاکټر کده عصبي ډاکټر وای اوروره مشکل دی وای
خیا د دوی اړیکه پرېښواله مو سره خو لطفا یو یادونه کو چې د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړي که د زیړی یا هپاتایتس په اړه کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب به ستاسو پوښتنې ځواب کړي د ګران ورور په اړه به هم ډاکټر صاحب مشوره ورکړي د پوښتنه به هم ځواب شي خو یو بل اوریدونکی د اوس رسره په لیکه کې دی د پوښتنه هم اخلو ډاکټر صاحب به راځو د خبرونې پاتې برخې ته مهرباني وکړئ السلام علیکم.
بله
مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
حمید الله کندهار ولایت
څخه. ښه حمید الله خان، د زیړی پاړه کومه پوښتنه یې مهرباني؟
دغه د انسان د پوست والین کې چې نوونه کوي دغه کوم مرض دی؟ دغه نوی مرض چې پیدا شوی دی دغه څنګه مرض دی؟
کوم مرض تاسو یادونه وکړه؟
دغه چې د انسان د پوست والین کې د غوښو د پوست مرضین چې نوونه پیدا کیږي مرداري وبس.
ښه نو که ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه اخیستې حتمن به مشوره درکړي. له تاسو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. راځو د خبرونې پاتې برخې ته. د زیړی په اړه یو څه معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي، هغه عمده ډولونه یې کوم دي؟
ښه دغه زیړی شپږ ډولونه ده، یعنې د وایرسي له خوانه شپږ ډولونه. یو ای ده، یاو ایده، دوام بیده، ریم سیده، ایده، دیده او جیده. دا شپک دولونه یعنی فرق هم لری، دا انتقال طرف نه فرق لری. ای او ای دا یکی چه سوک چه پیوشای دیو کاسای یا بلشایان نه دوده خوری کولشی دا اغا نه انتقال بکی. او سی دی دا شان مزمن ده او که دلشی دا دیوین لطرف نه، د سورنج د دا شان له طرف نه څوک چې استفاده کوي د دوی نه کول شي انتقال وکړي.
مننه. کوم ډول ساتل له نظر ډیر خطرناک دی؟
دا هپاتایتس ویروسی چې ده دا ډیره ساري ده، یعنی د ایتس نام ډیره ساري ده، 100% دا ډیره ساري ده. هم دې لپاره ساري خوده خطرناک هم ده، او سی دی بی دا ډیر خطرناک ده.
بلې ډاکټر صاحب، ځینې وخت خلک پرته لدې چې پوه شي کلونه کلونه په ژیړي اخته وي، د دغې ناروغۍ هغه عمده نښې نښانې څه دي ستاسو له نظره؟ ښه، موږ تخنیکي همکار وایي چې عبدالظاهر خان په لیکه کې دی، د پوښتنه اخلو بیا به راځو دې مسئلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجان جوړې بخیر؟
مننه، خیر اوسې. که کومه پوښتنه لري مهرباني.
ما ول خدای دې دغه ژړی په مان دا ژړی چې دی د تاسو ته ما پوښتنه ده چې دا ژړی څه عوامل لري په انسان کې؟ څه عوامل ښکار کیږي چې انسان په دې کې غره دغه په ما کې دغه ژړی څه نو ژړی دی؟
ښه، مهمه پوښتنه ده، حتما به ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکې. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. نوري تاسو مهرباني وکړئ، څه عوامل لري؟
تشکر از شما. عوامل بیشتر وجود داره که ما میتونیم بفهمیم. پیشتر گفتم که طبیعی است که عواملش ویروسی است، اما علائم و نشانه هایی که برای یک شخص ظاهر میشه، یکی از اونها مثلا میتونه شخص تب داشته باشه، مثلا شخص میتونه گلودردی داشته باشه، بیشتهایی داشته باشه، خستگی داشته باشه، و یا هم یرقان یا زردی داشته باشه در شخص ظاهر میشه. طبیعی است شخص میتونه مثلا قبضیت وجود داشته باشه، شخص وزن خود ببازه. در این صورت هرگاه در این حالات برش پیش میشه، در این صورت ما میتونیم که شخص بگویم شخص به زردی مبتلا شده.
بله، اگه عمده نخی سدی بیم؟
عمده نخی هم داده چه اگه چه خستکیگی، استریکیگی، یا به بیشتیاکیگی، یا به بلشان لکه چه خپل وزن کم کیگی، پا دیشان باید منک پایگو چه در شخص زردی تتلی.
بله، پا مشمانو که بیا دی نروغه اصلی اوامل سدی؟
پا ماویل چه مخ که پا مشمانو که اوامل خو دیر ده، یا اگه او چه ای بیو سیستم انکاپیبلیتی ده، یعنی عدم تطابق، یعنی عدم تطابق پو گروپ خون، یعنی آغا شان چه ای بی او سیستم، ای بی او او آر سیستم کده، او بله پو ماشمان که دو رقم جریده، یاو پاتولوژیک ده او یاو فیزیولوژیک ده. پاتولوژیک خو که مشکل نداری، کچیر فیزیولوژیک شی بی آغا خطرناک ده، کچیر ده بیلروبین سویه جکیگی، یعنی آغا کولشی پو دماغ تلار شی او دیر مشکلات رامستگیگی پو ماشوم که.
مننه دکتر صاحب. خالد بارگزه لکندار نپلی که دهی، میره بانی او که. سلام علیکم.
سلام نورا نیکون ده دکتر صاحب ده دادی اجیو سول کرکون که وردن تا خصوصا دکتر صاحب ده نرم ده جردی پاک نر افتر نرم چه دام جردی دی دین خالکی پا مطر کی زیده سی بل ده تزی خواه در بیا ای دام جردی دی کدا بل مریدی ده
سشه ویلی
خواه داغه دا ډاکټر صاحب پختنی وخت او بیا به تاسو ته جواب کی. ځنی خلک دي چې په موټر کې د لارې پوکدو کې زړه بدوالی ورته پیدا کیږي، آیا هم دا هم په تور زیړی کې راځي؟
نه نه، دا بل مشکل ده. څوک چې په موټر کې زی او بدوالی پیدا کیږي هغه ته موشن سکنس وایي. هغه بل شی ده، هغه نکیږي چې مونږ به وایو چې هغه زیړی لري.
خ ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا به هم د هپاتایتس په اړه ډاکټر صاحب نوري تاسو ته معلومات درکړي. تاسو اوریدونکي هم که د اړوندې ناروغۍ په اړه کومه پوښتنه لرئ ټلیفون وکړئ. خالد خادم نورزی په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه امنی کې لتا او ډاکټر سعود ازادي رټول کارتون کومه.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
دا جړی دلته په عوامو خلکو کې په موږ کې داسې مشهوره ده چې تور جړی او زیړ جړی دا فرق لري او کې نه لري؟ کې لري دا کوم یو ډېر مضر ده د انسان دپاره.
او دا سوال څارم ځنی وکړي چې د کوچنیانو د لویانو کې دا فرق لري که یو رقم په دواړو کې را څرګندېږي نور مو قیمتي وخت نه نیسم پر الله مثال السلام علیکم
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ
تشکر ما پیشتر براتان گفتم که در انواع هپاتیت ویروسی که ای و ای طرق انتقالش فرق میکنه اونایی که از طریق چیزایی که مثلا غذا میخورن قاشق یا پیاله یا هر چیزی که باشه میتونه از اون طریق انتقال بکنه ولی نوع سی و بی و دی ای انواعش خطرناک است میتونه از طریق وسایل مثل سرنج از طریق خون و اشخاصی که مثلا در سلمونیا میره اگر شخصی که چیز داشته باشه هپاتیت سی داشته باشه در این صورت میتونه از طریق ام وسایل سلمونی انتقال بکنه و شما باید محتاط باشین در این قسمت و مسئله بسیار مهمی است که بیشتر گفتم که هپاتیت سی و بی و دی نهایت خطرناک است و خطرناک هم است در حال 100% ساری می باشه گفتم از ایدز کده نهایت ساری می باشه در این صورت شما متوجه خود باشین وقتی که شما در سلمونیا میرین یا از وسایل استفاده میکنین یا با کسی از وسایل ارتباط به شکل شریکی استفاده میکنین در این قسمت محتاطانه متوجه خود باشه
بله دکتر صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ویلې د تور زیړی پاره هم خپل دغه ناروغي په ساري ناروغي و کې راځي څنګه کولای شو چې مخنیوي وکړو
هو په طبیعت وقتی که طفل وقت طفل تولد میشه یکی از واکسینایی که در ابتدا بر طفل داده میشه واکسین هپاتیت است یعنی امی واکسین هپاتیت ویروسی است میشه مادر داشته باشه بر طفل انتقال کرده و از این طریق طرق جلوگیریش باشه و یا هم پیشتر برتان گفتم که نوع ای شما وقتی که غذا میخوریم با شخص از طریق قاشق یا پیاله یا بشقاب یا هر چی که باشه اینا با هم ارتباط داره به شکل اشتراکی اینا غذا میخورن اگر در صورتی که دریج صحت فردی خود در نظر نگیرن متوجه شخصی که زردی ای داره میتونه از طریق انتقال بکنه اما در صورتی که سی و بی و دی داشته باشه در این صورت از طریق خون مثلا شخص یک قسمتایش مثلا جرحه دیده خونش به طرف بیرون برآمده شخص مقابل دستش یا چی داره که مورد استفاده قرار میده با او ارتباط میگیره در این صورت میتونه از طریق خون و از طریق سرنج و دیگه وسایل ارتباطی انتقال بکنه
من کریم لکندهار نپلی که دهی مرابانی و که سلام علیکم
سلام علیکم
سلام
علیکم
و علیکم سلام
ما از دکتر صاحب چند سوال داشتم در موضوع امی هپاتیت بی یا زردی شاک به صدا در بین دکتر صاحب اول امی زردی عامل دی چی رقم در وجود انسان نه آیا دلیلش خوراک است مثلا آب و هوا هست چی هست که انسان به زردی چی مبتلا میشه یک سوال و دیگر امی زردی که بیشتر چی نوع کتگوری افراد متاثر میکنه بیشتر اونا را متاثر میسازه این دو و دیگر یک از دوستای ما که بود در زردی بود کابل بازار بزا گفتن این تداویز اینجا مشکل است این رو به خارج ببریم بالاخره رو خارج بردن چرا در افغانستان تداویز آسان میشه یا ادویز پیدا نمیشه یا چه قسم است میرن معلومات میتیم
درست است برادر عزیز تشکر از شما
میره بانی اوکی درست
نه تشکر از شما سوالتان من پیشتر براتان گفتم طرق انتقالش ها گفتم پیشتر گفتم از این طریق انتقال میکنه مسئولیت شما ای است که حفظ صحه فردی تانه در قبال وقتی که شما وسایل اشتراکی را با یک شخص به صورت مشترک استفاده میکنین چه غذا باشه چه هر چیز دیگه باشه میتونه از اون طریق انتقال بکنه که دو نوعش نام گرفتم ای و ای بود اما در صورتی که شما اما اگر سی و بی و اینا باشه گفتم سرنج وقتی که شما استفاده کردین بر شخصی که زردی سیا نداره و به طور مثال میتونم بگم مثلا یک فرد زردی سیا داره در این صورتی که این شخص سرنج استفاده کرده شخص دیگر استفاده میکنه میتونه انتقال بکنه و شخص دیگر هم مصاب بشه شما گفتین چرا در افغانستان تداوی نمیشه ببینیم برادر عزیز اگر در سطح پایین خود قرار داشته باشه رای حل وجود داره تداویش وجود داره در افغانستان ای کدام مشکل وجود نداره شما میتونین شفاخانه های بیشتر وجود داره، دکترای متخصص خوب داریم در افغانستان، طرق تداویش نهایت آسان است. شما به این نظر نباشین که ما در افغانستان دکتر نداریم که نمیتونه این امراض تداوی کنه. بسیار ساده است، شما میتونه به یک متخصص خوبه که هپاتیت ویروسی را تداوی میکنه برین و انشالله که تداوی تان میشه.
مننه دوستانو، په خبرونه کې د زیړی هپاتایتس په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب د دغه ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو تاسو معلومات درکړل. د خبرونې په پاتې برخه کې به بیا هم تاسو ته د یادې ناروغۍ په اړه معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، یو اوریدونکی دی، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام علیکم. نیکی سلام تاسو ډاکټر صاحب خو وردم سه ورن
کوم. وعلیکم السلام. مهرباني.
پښتنه د ښځو څخه خبره ده ونو کړه د ای بی او سی او ای د جړی د ګروپونو عوام خلک څنګه کولای شي د ګروپونو سره جلا کړي؟ ای او ای سی ډی او بی دا ګروپونه څنګه سره جلا کولای شو؟ ښه،
نو ډاکټر صاحب به هم دغه ګروپونو په اړه تاسو ته یو څه تفصیلی معلومات درکړي. ډېر زیاته مننه له پوښتنې نه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
خب پیشتر براتون گفتم دوست عزیز که شش نوه داره، نوه ای و ای گفتم که از طریق خون، از طریق سرنج، از طریق از اینا انتقال نمی کنه، اما نوه سی، دی و بی چون شکل بسیار ساریش است میتون از طریق سرج، از طریق خون و یا از طریق دیگه وسایل که سبب جرح شوه، یعنی یک زمینه را برای انتقال خون شخصی که مصاب به هپاتیت بی و سی و دی هست بسازه، میتون انتقال بکنه.
سنگه کولی سیش توپیر وکی ده دو دولون ترمانس؟
فقط توپیر پدوی که یاو داده چه دوی کولی سی چه انا هغه شان چې د علائم د جری ده، یعنی لکه چې بیشتایی ده، دغه بیشتایی کم ده په ای او ای که، او په سی او دی که دای دیر ده، دا او بلشه لکه تب، لکه گلودردی داشان دیر ده په بی او سی که، په دی کولیشی چه توپیر وکی.
په ماشمانو که هم دغه توپیر شده بیا؟
ما ویل چې په ماشومان کې دوه ډول دی، یو پاتولوژیک دی او فیزیولوژیک دی. په فیزیولوژیک کې کوم مشکل نه لري، او په پاتولوژیک کې چیرې یو ماشوم په پاتولوژیک کې مصاب کیږي، یعنی مبتلا کیږي، دای خطرناک ده، باید دای تداوی شي، کلینیک ته لاړ شي، اول تک تداوی وشي.
بله ډاکټر صاحب، که هم د خبرونې په دویمه برخه کې بیا به هم د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړو مفصلی، خو په دغه دو دقو کې چې وخت لرو، څنګه کولای شو چې د یادې ناروغۍ مخنیوي وکړو؟
پیشتر برتان گفتم که طرق ازی که چطور ما میتونیم جلوگیری بکنیم، در ابتدا وقتی که یک طفل تولد میشه برش هپاتیت سی و بی و هر یک دن از هپاتیت واکسینش برش تطبیق میشه، و همچنان در افراد کاهل وقتی که اینا بتانن واکسینش بگیرن میتانن، یکی از طرق جلوگیریش است، یکی واکسین است، دوم طریقش است که وسایل و اسباب که سبب طرق انتقال زردیسی ها میشه از اونا باید جلوگیری کنن. پیشتر گفتم که نوش انواعش نام گرفتم و طرق انتقالیش، اونمو زمینه را برای خود مساعد بسازن تا حفظ صحه فردی خود متوجهش باشن، میتونن از زردیسیا و طرق انتقال جلوگیری کنن.
ډیر زیاته مننه دوستانو، نن په خبرونه کې د زیړی یا هپاتایتس په اړه خبرې کوو. د خبرونې په دویمه برخه کې به هم تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او د اړوندې ناروغۍ په اړه که کومې پوښتنې پاتې نو له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره په خبرونه کې میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. نو په دې یوه دقیقه کې چې پاتې ډاکټر صاحب به د دغې ناروغۍ په اړه یو څه نور معلومات هم درکړي، بیا به راځو نو خبرونو ته. ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، په ماشومانو کې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د نزد اطفال طرق بیشتر وجود داره. پیشتر گفتم که وقت کم بود برای زی که ما میخواستم به شکل مشرش برای مردم خود درست بگویم که وقت شما میخواین ازدواج بکنین، همی دو فرد باید گروپ خونه، یک دی خود باید چک بکنن، یعنی ببینن که اینا گروپ چی دارن. یک تعداد گروپ های خون هستن که با هم تطابق ندارن. وقتی که گروپ های خون تطابق نکرد، این میتونه منجر به ایجاد زردی در نزد طفل در دوران نوزادی شه. وقتی طفل به دنیا میه، طفلک به زردی مواجه میشه و همچنان کوشش شوه که مادر در جریان حاملگی از یک تعداد انتانات که وجود داره از اونا محافظه شوه. انشالله ما فکر نکنم که مادر به طفلکش به زردی مواجه شد.
مننه دوستانو، دری بجه که دون که دری و بجه مهم خبرون او رو دری و بجه خبرون ده پاره ایما همکار نگین جهان را سیدیو ترغلی خبرون با او رو بیا به خبرون و رسته ده خبرونی پاتی برخی ترگرزو.